عباس مننه د ازادي رادیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې د رادیو لاري خبري شي په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیول شي. وړاندې مولا دی خبرو چې تمه د ولسی جرګنن کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او دفاع وزارت هم یو کس نومول شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مرزیه احمد سی اوروي.
سرګې د مهمو خبرنو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. وسلوالو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو او د امریکا ولسمشر د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی سبان د دوی اونۍ وړاندې د 14 کاندیدانو نومونه ولسی جرګې ته واستول، خو ویل کېږي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی د رایګرۍ له نننۍ بهیره ایستل شوی دی. بل پلو ولسی جرګه وایي چې د دفاع وزارت اوسنی پیژنوال عبدالله خان د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه نومول شوی دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
وزارت دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلود. د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده دغه معرفي شوی.
دغه شان ښاغلي احمدزي وویل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی ستونزه هم تر ډیره هواره شوې او ښایي چې ښاغلي جهانی ته هم نن د رایو صندوق کیښودل شي. وسلوالو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس وویل چې دا کسان د سروي د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادا کړې چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله لاس لري او فرانس پرسته یې ویلي دي. د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول، خو د فرانس پرس په حواله د غزنی د ولی مرسیل د دې پیښې پراپر وسلولو طالبانو اچولې ده. محمد علي احمدي وایي چې وسلولو طالبانو د دې 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومت د خپلو یو شمېر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. او په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. افغان ولسمشر اشرف غني او د خصوصي هوایي شرکتونو یو شمېر استازي پرون جمعه سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر پروازونو د بندیز پر څرنګوالي او له دې امله په افغانستان کې پر موجودو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني له ټولو خصوصي هوایي شرکتونو غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د حاجیانو د لېږدولو پلانونه په څو ورځو کې وروسپاري. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د آریانا هوایي چلان پر پیاوړي کېدو ټینګار کړی او د افغانستان د هوایي ترانسپورت د ښه کېدو لپاره یې له دولت سره د خصوصي سکتور د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه کې دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په باور د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې د موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلي دي چې په دې بمبارۍ کې روغتونونه، خوانځي، سړکونه او د غذایی موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف په وینا د دې بریدونو ستره ګټه تروریستانو ته رسیږي. بل پلاو دی امریکا ولسمشر براک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړي هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپې ډیویټ ته د خبرو لپاره وربللی دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما به د مې د میاشتې په 14 په واشنګټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی به د مې د میاشتې په 14 په کمپې ډیویټ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاته په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړي هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. همداراز د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل.
And we agree that until any final deal is reached,
Obama will make موافقه کړي چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه یا 15 جمع یو د اپریل په 2 د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسېدل. پر دې اساس وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندیزونو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کړي. روسي موافقه ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون د میاشتې تر پایه وخت ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسي ولسمشران د اپریل په 24 د اوکراین د بحران په اړه خبري وکړي. فرانسوا اولان او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون جمعه ویلي چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمي کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینې یروان ته لاړ شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوی ورځې مخکې په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو سره هم خبرې وکړي. د خبرنو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن ولسي جرګه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. یوازې دفاع وزیر پاتې دی او د ولسي جرګې دوهم رسیال ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هم یو تن ونومول شو.
د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده سره معرفي شوی.
په خبرونه کې مو د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر څارلی او د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ژمنو په اړه مو چې افغان سوداګرو ته به پراخ اسانتیاوی په خپل هیواد کې برابروي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال نظر اخیسته.
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستگیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید او یو سمیت او خلوص دې په سفر کې موجود.
ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمسونه هم په روانه خبرونه کې ولولو. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسي جرګه د حکومت 15 کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا نه اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غني د 14 کاندیدانو نومونه ولسي جرګې ته ورسولي وو، خو نن ولسي جرګه وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د نومول شوي عبدالباري جهاني تابعیت د تابعیت په اسنادو کې ستونزه شته. البته د ولسی جرګې دوهم رسیال ازادي راډیو ته په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. مخکې تر دې چې دغه څرګندونو تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ولسی جرګې د نننۍ غونډې راپور له فرشتې جلالزی څخه اورو چې ټاکل شوی د ولسی جرګه نن کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای لپاره صندوقونه کیږي.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پوستای
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلنده کاندیدانو د خبري نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم رستیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
1500 صندوقونه د رای اعتماد کې شودل کیږي، یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعات او فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله دغه اسناد به هم راسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رایه اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدي زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ورمعرف شویو کاندیدانو په اړه رایه اخلي. ولسي جرګې تیروار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایه ورکړې. ولسي جرګې تیروار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو، د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو له امله رد کړل. د ښاغلي غنی له لوري یو کاندید له دې امله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سات مخکې زما همکار اجمل تورمان ته په کابل کې وویل چې د عبدالباری جهانی د اسنادو ستونزه تر یوه بریده هواره شوې او دفاع وزارت ته یو کس غوره شوی دی. له نذیر احمد احمدزی سره د اجمل تورمان مرکه.
اغلی احمد زی ټاکل شوی چې نن د کابینې د پاتې وزیرانو لپاره کوم چې پروګرامونه یې تشریح کړي دي صندوقونه کې خودل شي په اجنډا کې تغیر نه درغلی. ان شاء الله چې نن به صندوقونه کې خودل شي او وکیلان به کاندید وزیران ته رایه ورکړي. بله
بله، نن ورځ د شنبې ورځ موږ په اجنډا کې هم د کابینې د نوي کابینې صاحبانو لپاره همدغه برنامه نیولې چې هغوی ته رایه اعتبار صندوقونه کې خودل شي او دوی خپل رایه اعتبار واخلي.
بله احمد زی صاحب، یو شمېر وکیلان لیدی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې او دغه شان په خپل فیسبوک پانو کې هم لیکلي دي چې کچيري د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید وزیر دلباری جهانی په دغه پروسه کې شامل نشي نو دوی به دغه غونډه نن تحریم کړي او نور کاندید وزیران ته به هم رائے ورنکي. د موضوع څنګه تر کومه دغه مشکل حل شوه ده؟
جهانی سره موضوع حل دی چې لاره کې کوم خاص خبره نشته. د مشترکه میسونه دي تاسو به کتلې تر ورځې چاشم به پر ځو کوم میسونه د هغه اسناد ته ایدول پیږي کې مهم تر دې رابطې بنومندل کمیسون ده او موږ ته مهمه بیا وزارت خارجه ده. یو کمیسون په دې کې لکشاک ترلوده بیا موږ جایز وګڼل چې خیر د ښه شفافیت لپاره د شنبې ورځې پورې به ته یو بل مکتوب دې تعقیبي مکتوب راوړي. انشاءالله مشکل به حل شي. تر څومره چې زه معلومات لرم وزارت خارجه بیرته مکتوب ورکړی ده تعقیبي د خپل هغه نه تېر شوی ده، حتی کسم هم ورکړی ده. نور څه مشکل نشته. زه پر امید یم چې 8 بجې انشاءالله تعالی جلسې شروع کېدو نه وروسته به دغه موضوع موږ حل کړو او په دې د نن ورځ اجنډا کې به ونیسو.
بله که چیرې دغه موضوع حل شوی نو نن به ښاغلي جهانی ته هم صندوق کې خودل شي او کنه دا به کاري پروګرامونه تشریح کوي تر هغه وروسته صندوق ورته کې خودل کیږي.
کاري برنامه خو به تشریح کوي ته باندې خو موږ غواړو چې زر موږ ته وختو پوست آیت اداري موږ سره کې نو جلسه کوو امتیازي وخت کې د برنامه کې ونیسو. خو برنامه تشریح کې به دن به ریبل پروسیجر کې شامل شي صندوقونه کې خودل کیږي د لپاره به صندوق کې خودل شي. او احیانا که دا غسول او دغه دفاع ماری سوی ده ماری بی سوی ده آبم رسمن نن راجی یبم تا ماری پی کیگی نو بعدن دیغل پارس پی اسندر کی خودل کیگی ده با مصر یو زیگ بو.
بله دی وزارت دفاع پارا چوک ماری پی شوی ده احمد زی سب؟
وزارت دفاع پارا پر اون سنور بجی ماری سب جمهور سر ملاقات در لوده دی عبدالله خان پر آمو پخانه پیلی پی جنگوال دی وزارت دفاع نه دی کنر ولایت سخه ده در ماری پی شوی.
د ولسی جرگی دوهم رستیال محمد نذیر احمد زی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
نن د مازدیګر د ماسپښین لدرو د مازدیګر تر 15 بجو پوری در تشنه اسمان لاندې پروګرام کې تاسو خپل هم ګډون کولای شئ او د اسدی رادیو لالاري ازادي رادیو ته ټلیفون کولای شئ او د خبرونه ل میلمنو که کومې پښتنې لري هغه هم کولای شي. د سجرړو پروانه خبرونه کې به وړاندې بلخ ولایت ته ورشو او بیا به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې له پرون راهیسې د نواپاست سرحدي ساتونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل شوي دي، او د بلخ په ولایت کې مو د استیناف پر محکمې چې څه باندې اونۍ مخکې کومه حمله شوې وه له هغه وروسته د مزار شریف د حال پښتنه له خپل خبریاله کوو چې د مزار شریف امنیتي وضعیت څرنګه دی.
ازادي راډیو خبریالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفت ولښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپا سرحدي سیمې ته د تللې لارې د پرانیستلو او هلته د هغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات له پرون سهار راهیسې پیل کړي دي. روحله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلي؟
مننه شبر سر، دغه عملیات چې دي اوس سم د ناوی په کلي کې دی. هلته تم دي افغان ځواکونه، او دوی وایي چې دوی ځکه تم شوي دي په دغه ځای کې چې په لاره کې مینونه دي او دغه سیمه ډېر ځنګل لري د تیریو، نو د هغې خوانه په دوی باندې ډزې کېږي. د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وایي چې دوی د ملي اردو ځواکونه د انجینرۍ ټیم چې دی هغوی لګیا دي د لارې نه مینونه لري کوي، او دوی پرو پرمختګ کوي تر څو دوی ته زیات تلفات ونه رسېږي. د کونړ امنی قومندان وایي چې د پرون سهار یعنې شپږ نیم بجو نه چې دلته عملیات شروع شوي دي، تر اوسه پورې د افغان ځواکونو سرتیري زخمیان شوي، یو پکې وژل شوی دی، او دا وایي چې څلور تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي، شپږ ټپیان دي. او د دوی پرمختګ دوام لري، خو په قلاره ځکه چې دغه سیمه ځنګل لرونکې سیمه ده او بل په لاره کې مینونه ځای په ځای شوي دي، په خاطر باندې تیز پرمختګ نشي کولی. خو دی وایي چې تقریبا درې کیلومتره لار پات دی چې دوی نواپا سرحدي سیمې ته ځان ورسوي.
په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواکونه هم ملګري دي؟
نه، تر اوسه پورې شبه هوایي ځواکونه ورسره نشته دی، خو د ټول افغان ځواکونه د خپل داخلي چې ملي اردو ده، محلي پولیس دي، نظم عامه ده، سرحدي پولیس دي، او دوی پکې دي او دوی په شریکه باندې دغه عملیات پیل کړي دي. خو د دوی د ادا په اړه چې دولت کومه ادا کړې، تر اوسه پورې وسلوال طالبان څه نه دي ویلي.
رحول انوری، مننه. د پوکونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپا سرحدي سیمې د تللې لارې د پرانیستلو لپاره او هلته د افغان سرتیرو له محاصرې څخه د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د افغانستان په شمال کې د بلخ په استیناف محکمې باندې څلور وسلوالو نه ورځې مخکې حمله وکړه. تر دې پیښې راوروسته په مزار شریف کې امنیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي، خو امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د دغه ډول د نورو بریدونو مخه نیولې ده. له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه او حبیب زی صاحب، امنیتي چارواکي څرنګه دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې د نورو بریدونو مخه دوی نیولې ده؟
د کله چې حمله په بلخ ولایت کې د بلخ پر شمال فرمولې تیرونه تر سره شول، هغې وروسته په مزار شریف ښار کې امنیت په برخه کې د خلکو ویره زیاته شوه، او له همدې حمله په دې وروستیو کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تقریبا د یوې اونۍ په ترڅ کې درې تنه ځان وژونکي ونیول، او همدارنګه څو تنه څو نورې پیښې چې خلکو یې د خدم ملکي خلکو د وژنو قط مخالفین درلود هغه یې شنډې کړې. همدې اساسه دوی اعلان وکړ چې موږ تاسو هېڅ ویره مه لرئ، او د څو تنو د انتحاریانو په نیولو او همدارنګه د څو نورو توریستي پیښو د مخنیوي په ترسره کولو سره یې ډاډ ورکړی دی تر څو مخالفین نور بریالي نه شي چې دلته ناامني پېښې دي. خو په ټوله کې له کله چې په د بلخ ولایت استیناف کارولۍ حمله ترسره شوې ده، له هغو راهیسې تقریبا درې ورځې د مخه په بل خلاص کې امنیتي ځواکونه دلته امنیتي تطبیقات درلودل چې خلکو سره ویره رامنځته شوه چې قوت مخالفینو د بلخ پر هوایي ډګر یا هم د بلخ پر پانتون او یا هم په نورو سیمو حملې کړي او مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې په حال کې دي. د همدې لپاره یو پوهنتون په بشپړه توګه رخصت شو. بلورځې ته بیا هم د نظامي تطبیقات درلود، خلکو سره دا ویره رامنځته شوله. د بلې ورځې لپاره بیا پوهنتون رخصت شو او بیا هم د مزار شریف په مربوطاتو سیمو کې د ډزو غږونه تر غوږو رسېدلي وو چې دا هم د خلکو ترمنځ ویره ایجاد کړه او خلکو ډېرې دوکانونه وتړل، لار کور ته دفترونه یې پرېښود. نو د هغو ورځې را په دې خوا تقریبا د خلکو ویره زیاته شوې ده او خلک ډېر محتاط شوي دي.
مجبور رحمان حبیب زای مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د اداري فساد اداوی د افغانستان پولیسو ته د بریتانیا د مرستو د مخنیوي سبب سوی. ورځپاڼه لیکي بریتانیا له افغانستان سره د څو میلیارد ډالر مرستې په برخه کې خپله ونډه د فساد د هغو اداو وروسته وڅنډوله چې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې د ناسم مدیریت په برخه کې سوی وي. د دې قرارداد له مخې د افغانستان د 1,55,000 پولیسو د معاشونو د ورکړې سیستم تنظیمیږي او په دې سیستم کې د بریتانیا ونډه 22 میلیونه پاونډ وه چې هغه یې 10 میلیونو ته لوړه کړه، خو اوس د دې پیسو ورکول ځنډول سوی دي. د دغې پروژې له مخې څو هیوادونو 315 میلیونه پاونډ د ملګرو ملتونو له لارې افغان حکومت ته ورکولې تر څو د افغان پولیسو معاشونه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه پیسې خپلو سیمه ییزو ادارو ته انتقالوي چې په پولیسو یې وویشي. ورځپاڼه لیکي دغه پیسې اصلي ځای ته نه دي رسېدلي او د پولیسو مشرانو او چارواکو د لارې په اوږدو کې ګرځولې دي. په افغانستان کې برتانوي چارواکي د دې پروژې په هکله او دا چې دغه پیسې ځینې وختونه مربوطو مراجعو ته نه رسېږي خبر دي. ټایمز زیاتوي په بهرنیو پروژو کې د فساد اداوی عادي دي، خو د دې ستونزو هوارۍ چې د څو نړیوالو ادارو یا نورو هیوادونو لخوا پر مخ وړل کېږي اسانه کار نه دی. د افغانستان د پولیسو د معاشونو د ورکړې په پروژه کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی لخوا تطبیق کېږي د بریتانیا په ګډون د څو هیوادونو مرستې شامل دي. د ټایمز په خبره په افغانستان کې ځینې سرچینې وایي په ځینو مواردو کې د پولیسو په نوم جعلي بانکي حسابونه پرانستل سوي او پیسې هلته انتقال سوي دي چې کله کله د ماشونو پیسې د ورکړې پر لاره ورکې سوي دي. د بریتانیا چاپ یو ویبل ورځپاڼې انډیپندنت یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې سلګونو برتانوي سرتیرو ته د ملاریا ضد داسې درمل ورکړل سوي چې د دماغي روغتیا لپاره خطرناک دي. د لاریم په نوم دغه درمل چې سرتیرو ته ورکړل سوي رواني ناروغۍ لکه خپګان او نورې داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه کسان د ځان وژنې پر لوري بیایي. انډیپندنت زیاتوي دغه درمل په افغانستان کې شاوخوا 1000 برتانوي ښځو او نارینهو سرتیرو ته ورکړل سوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. د بریتانیا دفاع وزارت په همدې وخت کې وایي چې د دې درملو خطر د ملاریا ناروغۍ په مقایسه چې په افغانستان کې دغو سرتیرو ته ورپېښې سوي وي ډېر لږ و، او له همدې کبله د دوی په خبره اوس هم په پوځ کې د ملاریا ناروغانو ته د دې درملو ورکولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي ځینې برتانوي چارواکي له دې اقدام سره مخالف دي او که د بریتانیا راتلونکی حکومت د کارګر ګوند تر مشرۍ لاندې وي نو په ځانګړي ډول به په پوځ کې دننه د ملاریا په ناروغۍ اخته کسانو ته د دې درملو د ورکړې په اړه له سره غور وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې به یې ټولې ترانزیټي ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خنډونه به لرې شي چې دا مهال ورسره افغان سوداګر د پاکستان په خاوره کې مخامخ دي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو ژمنې کړې وې خو بیا یې عملي کړې نه وې. کابل ته د پاکستان د سوداګری د وزیر د ورستی سفر په اړه او د هغه د ژمنو په ارتباط اجمل اند افغانستان د سوداګری د خونی لمرستیال خان جان علی کوزی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د دستګیر خورم د سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو. خان جان علی کوزی په ځواب کې وویل
پاکستان د سوداګری د وزیر خورم دستګیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید وو. دا چې ما د میټلا یو چنیت او خلوص په دې سفر کې موجود وو، هغه ستونزې چې په دې ارتباط کې موجودې وې هغه ستونزې دوی ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کومې ستونزې ترانزیتي موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې زمونږ او د دوی په منځ کې موجود دی.
هله کوزه صاحب، ستاسو په شمول د افغان سوداګرو استازو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېرې جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلي خورم په کابل کې د کومو ستونزو د هواري د مرستې ژمنه وکړه.
وعده وکړه چې زمونږ موټرې به واګې ته پرېږدي او د هغې مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې د واګې نه نور مالونه هم رابار کړي او هغه افغانستان ته وړي. که دا رښتیا وشي دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره ده. همدارنګه بستي وعده وکړه چې زموږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زموږ مالونه رابار کړي او د دې مخې هم کولی شي چې زموږ مالونه کراچۍ ته ویسي چې تر څو خارج ته صادرات کېږي. په کراچۍ کې چې کومې ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په چدیری ساته کې بعد افغانستان او اته په ندرت کې د اته څلوېښتو ساعتو پورې به د افغانستان کانټینر او کانټینر باید طی مراحل شي او هغه حرکت وکړي افغانستان ته او هیڅ نوه تفتیش ایگزامینیشن او اکسپیکشن او دمرج به په دوی باندې نه راځي. سهولتونه به هلته ایجادېږي. همدارنګه د ترانسپورت ارتباط باندې کې د دوی زمونږ په انتقالاتو کې په مال باندې ډېر کرایه راځي. نسبت د ایران نه دوی وعده وکړه چې به هفته کې درې سوه او بیا د ورځې حتی دوه سوه کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی وعده وکړه چې مونږ به دا حتماً حلو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت سره وویل چې مونږ تصمیم لرو، مونږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زمونږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. مونږ بیرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی الکو زیداره، ته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړي دي چې ستونزې به یې هوارې کړي، خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري
کړي؟ حقیقت دی چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت یې نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ټول هواري، د دوی رئیس جمهور او د دوی ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګریا وعده هم ترسره نه شوله. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. د سیاسي روابط یې سره کوي. دوی هغه مشکلات راکړي او که سیاسي روابطو کې یو څه مشکلات وي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ. افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا علت دی چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس چابهار بندر عباس او د حقیمی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډیره زیاته پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګری د خونو مرستیال خان جان علی کوزی خوشبین دی چې پاکستان به شاید اصل افغان سوداګرو ته اسانتیاوی برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوحید د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکي دفاع وزارت ته کاندید کسته باید ولسی جرګه د باور رایې ورکړي. حسیب له خوست لیکي دفاع وزارت ته مناسب کس انتخاب شوی دی. ولی محمد د غزنی له زنه خان لیکلي دي ولسی جرګه باید هغو کسانو ته رایې ورکړي چې د ملت غم ورسره وي. قاری مولوی رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې لیکي له ولسی جرګې غواړم چې هغه کاندید وزیرانو ته رایې ورکړي چې د هیواد رښتینی خادمان وي، رشوت خور او جنګسالاران نه وي. خیرالله افغان لکندهار لیکلی دی ولسی جرګه باید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص پر اساس رای ورکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکي ولسی جرګه باید نن د خلکو ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي او کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار سیمې څخه لیکي له ولسی جرګې هیله کوو چې کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او د ولس ستونزو ته توجه وکړي. عبدالله د تخار له خواجهغار څخه لیکلی دی پر خواجهغار ولسوالي طالبانو بریدونه زیات کړي دي، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. دفتانی بیا لیکلی دی ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته رای ور نه کړي چې وړتیا نه لري. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی د کندهار په پوهنتون کې د یو محصل د نیولو په خاطر مظاهره ده. ازادي راډیو د خبریال راوستوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزې احمد زید څخه اورو.
تمه ده چې د افغانستان ولسي جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. همدارنګه ولسي جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. وسلوالو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه مڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې وشوه، د پاکستاني رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پوښتو د امنیت موضوع وڅېړل شوه او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان لوی درستیز په داسې ورځ د پاکستان له لوی درستیز سره د دوه اړخیزو همکاریو پر مسلې وشخېده چې په بلوچستان کې پاکستاني پوځیانو فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د افغانستان سرحد ته نږدې د افغان مهاجرو د روغانی په نوم کمپ کې یو لاډن موټر چې 1200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې وونیو. د پاکستان د سرحدي ځواکونو ویان منظور احمد وویل چې د دې پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولې دي، خو ده د کومې ډلې یا هیواد نوم وانخیست چې په دې پیښه کې د لاس ولري. د سرحدي ځواکونو ویان وویل چې له نیول شویو کسانو تحقیقات روان دي. د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن به پای ته ورسیږي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په ډسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې بوشل چې اکثر یې زده کوونکي وو. د همدې پېښې په تړاو بیا افغانستان 15 مشکوک کسان ونیول او پاکستان ته یې وسپارل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې چې سوي دي او افغان حکومت د فبروري په میاشت کې شپږتنه د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته واستول چې دوی ته د پاکستان په پوځي اکاډمي کې روزنه ورکړل شي. په پاکستان کې تمکی شو. په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو یا سلمانیانو دوکانونو ته خبرداری ورکړی دی چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله ماخوستن تر اتو بجو مخکې وتړي. خیاطان او نایان وایي چې دوی اوس هر شیبه د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي. په تیرو څو کلونو کې په دې ښار کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حملې شوي دي چې کارکوونکي یې د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
په تیرو اتو کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بمې حملې وسوې چې ګڼ شمېر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسؤلیت یې د خپلواکې غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسني حکومت له راتګ سره دغه حملې تم سوې، خو د اپریل پورې 12 په تربت کې د 60 مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسېدونکي خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداری ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر اتو بجو مخکې وتړل سي. کوټ جنا سړک ته چیرمه د سټی ټریلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سپې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښامه وروسته راځي نو که دوکانونه پراتو بجو وتړي کاروبار به یې په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطره په ویره کې وي خو که کار ونه کړي څه به کوي. زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولی، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که زموږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بېغمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي حمله به راباندې وکړي لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خرابو امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي خو هغوی کوټې ته نه راځي. له محمد کلیم مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي. په ویره ویره یې ځواب راکړ، خو ولاړل نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه شول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي، ګوره چې مخته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې ماشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره ماشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویاره خپره وه. دی چې د دوکان د دروازې شیشې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نشي کولی. موږ چې په دوکان کې ناست یو د ماښام تر اذان وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په 2 بجو وتړو، خو موږ یې په 9:30 بجو لا بند کړو لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به شوي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلمانۍ ده چې 8 کارګر پکې کار کوي. د دې سلمانۍ مالک حاجي اختر وایي دی له تېرو 50 کلونو په کوټه کې همدا سلمانۍ لري او تر اوسه پورې ورته له هیچا هم خطر نه و، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نشي کولی. زموږ ګراکان خو له 8 بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلمانۍ په 8 بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلمانۍ خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر 12:01 بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومت غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي نو موږ ته د تر 9 بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلمانۍ باندې حمله کړې وه چې 2 تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تیر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلمانۍ په برید کې 4 تنه ووژل شول چې مسؤلیت یې د بلوڅو یو خپلواکي غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 9 له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له 9 د سهار تر 9 پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د عراق په اړه یو راپور راخلو. عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبه په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم تهم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره تری تم شو. داسې اوازې وي چې شاید د دې هیواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګیرل کېږي چې الدوري په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړوونکی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب راپور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت طلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د طلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصري د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي.
د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو، او درې تنه چې انتحاري حملو ته تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا وربده الدوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان اې معاینې ته واستول شي. په تکلیف کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه و.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالۍ په هیله د دې په خبرونه کې مو تر ډیره هغو پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کښتونو په اړه دی. البته باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کاروندو یو ډول توا پاشل سوي چې ورسره نوري ناروغي او بیلابیل ستونزې رامنځته سوي دي. نمو ځنډوم، راځي په ګټه وورو.
زه د ایرمند ولایت د سنگین ولسوالۍ خبره کوم. دغه دواوی دی پاشیا دا وس مشور وس داخلك په کویږي دغه د مریضي وسره زیات سوال دا کوښنیان د ماشومان ډاکټر ته ورولې هغه وای وای دا دغه دغه سدی دوا وسدی او دغه کښتونو واسه سر درخت ته تاوان وکي غنم دغه مرزونه وکړه.
السلام علیکم، زه اجلال محمد د پراد ولایت بالا بلک ولسوالۍ د پیو د کلی ستاسو سره خبره کوم. مور دغه اوادلاری په مور باندې دغه شمالي سان چې پښیلې دي وزموږ انسانانو ته او حیوانانو ته او ټول کښاورځي ته ډېر تاوان رسولې دي. مور د دولت څخه دغه خواهش کو عبدالرحمن آزادۍ د خلکو څخه چې په بدل کې زموږ ته غنمونه ګران کړي او دغه تاریخ خود به خود خپل ورکیږي.
زاد لکیم د پاره ولایت د بانبولوک لوساری څخه تاسو ته زمات درکوم. زموږ شکایت دا دی د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې تایرو سم پښیلې دي. یو ور دي، دوه ور دي، درې ور دي، بالا د خاص ورته من میږي. زموږ ټول کښتونه د بینه څخه وری دي، کوم غنم دي، کوم سردرخت دي، کوم باغونه دي، ټول راته کې باکړه. هاته چې زموږ ایوانان وایو پسونه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالوتې ورکوو چې ویخري مالونه یې ټوله واخېستله مړې کړه. راڅخه ګرګې کړو پوتکې رژېدلې دي بالا بس چې مریضي ور پیدا کړي. کوچنیانو په سرو کې مسپې سپې ټوپونه پیدا شوي دي چې خارښ کوي او مریضان دي چې ډاکټر ته وړو په عذابې خواران هغه په علت نه پوهېږي چې دوا ورکوي. وایي دا شکېږي نه پیدا نه کوي، ډاکټران هم په علت باندې نه پوهېږي. نو موږ د اشرفغانی سره دا خوښ دي چې تاسو دا ترې چې موږ سره تاسو مورې لار کې د دې لپاره موږ تر کې چې موږ تی باکي.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت دوا پښېل د ډېر فشیان او ډېر خلک دا تبو عملو عملونه د فشیان کېږي او د پروتان مې داخله خلک ته پونه دي تر فشیان باندې دا د انیم راکېږي. دا د پیغام چې دا ورسیو اشرفغانی ته.
زال د کریم د پرال ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما را پیغام د ازادۍ رادو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي. د زموږ په منځ کې سمونه پښل شوی دی. ډیر د زموږ اصلات ته توانونه رسوي. دوی خو ته یا کو په استلا پښیلې چې ما ته را کو ته توان وکي. موږ بالکل خوشاله یو زموږ تاریخ کو نه خراب. وو دولت یو کار بل را سره وکي چې زموږ باندې را ته جوړ شي. مش خپل خپل دولت سره قرارداد او امضا وو. معنا موږ دغه خپل دغه سره منو چې مشتریات نه کړو. ودا خو ځلمې چې دوی مشترکې وروره معنا دوی په تاریخ باندې سم وو پاشي پر دغه نورو دغه باندې ډیر تاثیر کړی لکه پر ورشو لکه پر غنمو لکه پر نورو سر درخ باندې. دا خو زموږ انسانان زموږ د غایوانانو ته ډیر زیات سخت تاوان رسولی دی که چیر موږ دغه دولت دغه موږ غور ونی کی او موږ ژغ وانه وری موږ بخپل د ځان سره خود به خود خودکشي وکړو یعنی دا چې څنګه څنګه دی وزارت هم شلې موږ یو پر یو نه پر پر دې برابر نه ولاړ ګرانو ورونو دغه ما پیغام پریږ دوی دغه څنګه دی وزارت هم شلې د بالا بلوک د ولسوارو یو د ګرانی د کلی یو نه پر نه یو پس سلحاو نپاریو سواره مو نیت کرده چه مزایره وکو پر دغا دغا سرک بانی ولری رو منگی بیا مو هم زره چین کرده کچیر دغا سمون بند نیسی اینکام لری چی خودکوشی وکو یا با زم ویزنو یا با دبلت سر خرابی رسو یا با یو دغا رسو و سلام دیر پا احترام
زدار وزگان در جراواتو تو خبر کاما و در نکده میوان در چه دوائی پر پشکیش در مرد پر وزگان در جراوات پر لسوالی مرش پا دوائی پشکیش سلسل ما در گله در شوش در مرد پیغام در سری خپراوی لانه تشن کل در زورواکان و اندوالان چه از مرد نوبر پر چه تا دقوه کوچوالی تشن در خپراوی لانه
دوستانو شکایتونه او ګیلې مو منم خو دا هم باید ویم چې موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې تاسو پیغامونه خبرو کو کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو لکه تاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي او پوهېدل ګران وي نو ځکه شایي زموږ څخه ځینې پاتې وي خو دا د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بیلګې په توګه په فراه ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او تاسو دغه ستونزې مې ورسره یادې کړې دا د جزئیات تاسو سره شریکوم فطرت صاحب که تاسو لطفا راته وایاست لکه چې تاسو هم خبر یاست ځینې داسې اوریدونکي موږ لرو چې پیغامونه یې رالېږلي دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کشتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل سوي دي چې هغه نه یوازې کشتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړي مریضۍ یې پیدا کړي آیا واقعا تاسو هم دغه ډول پیښې لیدلې دي او وضعیت څنګه دی؟
بل لکه څنګه تاسو اوریدونکي هم شاید در اوازه تقریبا له درو میاشتو را په دې خوا په فراه ولایت کې پیچل شوی همداسې هم و چې ځینې نښې نشانې هم پیدا شوې دي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مخکې هم په دې اکلم موږ په راډیو کې راپورونه درلوده چې د فراه په بکوا بلابلوک او پرشروج ولسوالۍ کې لومړی خلکو وویل چې هلته دوی پر د کوکنار پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوي دي په وینا چې هغه د کوکنار د له منځلو لپاره دی وایي دا چې سپینه پخه غوندې مواد یې دا خرابوي او چې هغه پر کښتو اغېزه کړې وه د غنمو او په نورو باغو باندې هلته بله اغېزه کړې وه د هغه وروسته اوس په وروستۍ ورځو کښې لکه پرون د تېرې ورځ ما هم په خپله ځینې ناروغان ولیدل د فراه په ولایتي روغتون کښې همدا چې خلګان هم اړیکې نیولې ما کابو شل نفره پنځلس نفره لیدلي دي چې عملن یې د فراه ښار ته د ملنې لپاره راوړي د دوی پر پوستکو واقعا یو ډول ناروغي پیدا شوې ده چې دوی خلک وایي البته چې دغه ناروغي د هغه وخت سره پیدا شوې چې دغه مواد پاشل شوې دي موږ دلته ډېره هڅه وکړه د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې مو وکړې هلته دغه مریضان په خپله ما روغتون ته یوړل هلته ډاکترانو ته م وشول ډاکترانو وایي چې دغه د پوستک یو ډول ناروغي ده خو دوی وایي دا یو انتاني ناروغي ده او ډېر ژر هم سرایت کوي که مخنیوی ونیسي
یعنی هغوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دواو څخه چې دغه پاشل سوي دي د دې دوا څخه دغه ناروغي رامنځته سوې ده که یا کمبل شي څخه دوی یې دلیل څه وایي ډاکتران
دا مې روغتیا په خپله ریاست چارواکو رئیس نورو مسؤلینو خو دا خبره راکړي دا دوا یې خو ځینو ډاکترانو بیا دا خبره تایید کړه چې ګمان کېږي ځینې د حساسیتونه یې ځینې د پوستکې حساسیتونه پیدا شي ځینو دواګانو له امله د دوی په وینا چې په فراه ولایت کښې یوته په افغانستان کښې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نه شته چې دا تشخیص یا دا وڅېړي چې آیا دغه د دوا له امله وه که نور عوامل هم پکښې دخیل دي خو لومړۍ څېړنې چې دوی هم موږ ته هم ویلي دي هغه داسې ښیي چې دغه په خپله یو ډول مرض دی چې د پوستکي مرض یو ډېر ساري دی یعنې په بلابولو کښې اوس دوی وایي چې په هرې کورنۍ کښې څه نفره ناروغه شوي دي مرکان چې ډاکترانو ویلي چې دا ساري دی او که دغه مریض ژر ډاکټر ته یوړل شي یا همداشان هغه ټپونه یې پاک ونه ساتلي شي ټول بدن یې نیسي او هغه بیا
بلې ما غوښتل چې همدغه مسله ستاسو سره یاده کړم چې آیا د دې څخه به کوم څوک نه وي تر اوسه پورې مړه شوي د همدې ناروغۍ له کبله
تر اوسه پورې خو موږ ته چا ونه دي را کړې چې څوک یې مړه شوي د دې ناروغۍ له امله ولې لکه څنګه چې ما همدلته ځینې کسان راغلي وه ټپونه مې ولیدل واقعا چې د اندېښنې وړ وه ډېر ژور ژور ټپونه وه داسې لکه پوست یې بېخي لکه جوشانده غوند لکه سوځېدلی چې داسې معلومېږي په دې هکله ما د کرنې ریاست سره همداشان په فراه ولایت کښې د مخدره توکو سره مبارزې ډاکتر سره هم خبرې کړې هغوی هم دا تروتونه تایید کړي چې دغه ناروغي او همدا شان غافتنه چې په کوکنارو په غنمو په نور تورنځ پیدا شوی چې هغه د دغه دواګانو له امله یا دلته دوا پاشل شوی راته دي دا سره څنګه مني دوا پاشل شوی نو بیا هم دغه اندېښنه زما خپله د خلکو پر ځای ده او موږ د څو وار وارې هم د چارواکو سره خبرې کوي دې ته پام وکړي تر اوسه لکه تر اوسه چې بدل کېږي کوم خاصه پاملرنه او توجه دې کار ته نه رسوي.
بله فطر صاحب، یوه بله پوښتنه چې آیا تاسو په خپله دغه کاروندې لیدلې دي ځکه دوی په خپله اورېدونکي دغه ادعا کوي چې پرته له کوکنارو څخه نور کښتونه غنم او جواري او هر څه چې کرلې دي هغه نور حاصلات هم دغسې زیان لیدلې دي، آیا تاسو دغه کښتونه هم لیدلې دي په خپله وقند دغسې ځسته؟
بله دلی ضعیف تللی یم، خپله د کروندې مې لیدلې دي. د دې کروندې دی دا کوي چې دا مخکې پاشل شوي ما هېڅ خوښنه نه وکړي چې تاسو کوم شته ځینې عکسونه یادولی یو، خو په دا وخت کې چې موږ ورته کتنه وکړو واسیان د دې کروندې ژېړې غوندې شوي دي، یا داسې ژېړ رنګونه ژېړ شوي دي، د غنم او همداشان نور بوټي کوکنار هم داسې ګمان کېږي چې وفات وي، لکه وفات غوندې چې په
او دا مرض یوازې په یوه سیمه کې دی، یعنی ډیری اورېدونکي د بالا بلوک څخه زنګ وي، آیا په دغه یوه سیمه کې دی که نور په نورو ځایو نور ولسوالیو کې هم شته؟
بلابلو کې ډېر دی، په بلابلو کې تر نورو ځای ډېر دی، خو دا په بکوا ولسوالۍ کې هم شته او په پرشروت کې هم شته، خو د ډېرې سیمې چې هلته دغه آفات نیولې دي هغه په بلابلو کې دی، او د پوستکي ناروغي هم تر ډېره په بلابلو کې پیدا شوې ده.
دوستانو، په فراه ولایت کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتونو او کروندو یې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، او اوس به هم د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ته مرستیال ابراهیم ازهر هغه مرکه هم در واورم چې په دې اړه مې ورسره کړې ده او ستاسو شکایتونه مې ورسولې دي.
فانتاشی یا کوم دغه علاقه فوک استعمال کړه د فرض چې اندهوس موږ تیمونه علاقه بخلي دا ماوا یا اړول د کوکنار علاقه تیمونه موږ تیمونه په خندار په هلمان نیمروز زابل اورزګان ننګرهار لغمان او کومر کې دی مسجد دی علاقه هر ورځ نشه دی ریپورت کې د اډوکیشن ترته د نه د ماوا رزق کوکنار ترته خاص رپورت دا اول مرد چې موږ اور تاسو رادیو څخه اورو چې خلک دا شکایت دي لري چې هلته تمپاشي یا خلک دوا پاشلی ده، موږ کوم راپور کوم دغه نه لرو، دا موږ پوښتنه کوو چې دا کوم ادارې ده استعمال کړی ده او آیا دا حقیقت دی؟
بله اظهر صاحب، لکه څنګه چې زموږ خپله خبریالان په سیمه کې دي د هغوی سره هم موږ خبرې وکړې، د هغوی دغسې پېښې لیدلې دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به د چی شي تاثیر وي چې په همدغه موسم کې چې د کوکنارو د کښت وخت دی او د دوی پر کښتو باندې داسې اثر ولای مې پیدا کړی چې هغه دوا ته ورته دي، نو تاسو فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي؟
دوا پاشی شده ده یا کم اسپری علت از فوک استعمال کرده ده که داشت که دیر رسمن به امروز ماندگی یا رسکین چه پا ولایت ارمان تو کندار دی دیر واسی اخبر شکایتون علت برو که یا دفتر ولیت واسی علت ادا شکایتون برو که بپار دی که چه ده مرش کم سبود داغا پا اصاب مومن رو آتی خو مشکل ده چه مرش او منو چه فوکن علت ادا اسپری یا کم دوا پاشی ده بفرد دانیاده خور زیسی پویزم هر کال کومه چه در کمپانیم در علاولو در طریق در علاولو فرطبات فیزی علاقا تا صحاتو که در عوادر دوا سکروی دی دخلان در کمتا بانیتان خصوصا در مثل مواد مخدر دی فعال دی علاقا دی غوری چه د دولت او د خلق په منځ کې دا فاصله ایجاد کړي
بله از هر سب تاسی نو ده کوکنارو ده لمنزورو لپاره معمولا لکه مو طریقو څخه کار اخلي چې دغه کشتونه خراب کی نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې
نوم طریقې راوښ دا ده چې کوم ځایونه چې هموار دي لکه هلمند او کندهار یا فراه او نیمروز هغه ځایونه چې هموار دي موږ د تراکتور او د ای ټی وي چې یو رقم متشکل غوندې دي چې په څلور تړون ولري او دوی کولی شي ډېر په سرعت ځکه د تریاکو مات کړي نور تراکتورونه او فقط مات موږ تراکتورونه او دا ای ټی وي دا متشکل چې ما وویل فقط دوه طریقې دي چې موږ د کوکنارو الاولو پرتنیت موږ استفاده کړو نور کوم طریقې موږ تراوسه استعمال کړی نه دی
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو مشتل هڅه کوي تاسو شکایتونه او ستونزې تر مسولینو ورسو او جواب تاسو سره شریک کو په دې هیله چې دغه او نور ستونزې ما ورسې نور پیغامونه ته هم سترګې پلارم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دورستا تصویر دیوال کے گھر یوی پیغلی پن کریزو دستانو پلاس لکلے دیکھو در پلارا ناستا مند آخری ریلے بتا پوکے آدمی دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خام دے سلام دے او ہر جڑے کے دے مقام دے تزدین کے دے دے خاوے تساتین کے دے دے خاوے نہ دے خوب نہ دے حرام دے تو وطن باندے دے پام دے
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز